السلام علیکم د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم درنو اوریدونکو په دې یو سات کې تاسو ته راپورونه خبريږي او همدارس په دوه منیمای کې به د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو یو بل برخه واوري خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته د هواد هوا پیژندنې ادارې په شپږو ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن یکشنبه د تلې په 14مه په پلازمینه کابل او په بدخشان نورستان کونړ لغمان ننګرهار کاپیسا پنجشیر پروان بغلان کندوز بامیان میدان وردګو لوګر خوست او پکتیا ولایتونو کې د باران تالندې او برېښنا او ورسره د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د افغان خبریال مهدي انصاري د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. امنستي انټرنیشنل پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې د طالبانو قضایي سیستم په تیرو څلورو کلونو کې د هغو کسانو د ځپلو په وسیله بدل شوی دی چې د دوی پر سختو فرمانونو پالیسیو او اقدامونو انتقاد کوي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د خبریالانو او د مدني ټولنو او بشري حقونو د فعالانو د خپل سرو نیونو په غیر قانوني ډول زندانونو ته د هغو د بیولو او جبري اعترافونو له لارې غواړي د هغوی اواز غلی کړي. مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشت برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. طالبانو تیره اونۍ یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا نوموړی پکې خپل جرم مني، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبې په ورځ وویل چې له مهدي انصاري څخه اعترافونه په زور اخیستل شوي دي. په پام کې ده چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یکشنبه د پارلمان د نویو غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا د بشار اسد له پرزیدلي نظام څخه د سوریې د لرې کېدو نښه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنۍ مشرتابه لپاره د ټول ګډونه حکومت د جوړولو په برخه کې یوه ستره ازموینه ده. د غیر مستقیمو رایو په نننی بهیر کې به شاوخوا شپږ زره کسان په سیمه ییز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپلو سیمو په انتخاباتي حوزو کې رای ورکړي او د رای ورکولو مرکزونه به د مازدیګر په 15 بجو وتړل شي. د ولسمشر احمد الشار له لوري د ټاکل شوی کمیسیون 1500 نوماندانو روانه اونۍ خپل نظریات او پلانونه د سیمینارونو او مناظرو په ترڅ کې وړاندې کړل. د نننیو رایو په نتیجه کې به د پارلمان له دریو څخه دوه برخې غړي غوره شي او یوه بله برخه به ولسمشر شار په خپله غوره کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنگلاديش سره په دریمه شل اووریزه سیالۍ کې مخامخ شي. د لوبه د کابل د مخام په 2 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه مخکنی شل اووریزه لوبې دواړه بنگلاديش ګټلې دي. افغانستان او بنگلاديش به د لوبو په دې لړۍ کې پر شل اووریزو لوبو سربیره درې یو ورځنۍ لوبې هم وکړي. دا سیالۍ د اکتوبر په 8مه پیلېږي او د اکتوبر تر 14مې پورې دوام کوي. او د ګډو رزمي ورزشونو یا ام ام ای افغان لوبغاړي فرید بشارت خپل امریکایي سیال کریس ګوترز ته ماته ورکړه. بشارت او سیال یې بیگانه وخت په لاس ویګاس کې د ام ام ای د معتبر سازمان یو اف سی په بلنه د مبارزې قفس ته ننوتل. بشارت چې په هیڅ لوبه کې ماته نه ده خوړلې د لوبڅارانو د پریکړې له مخې د دې لوبې ګټونکی اعلان شو او په دې توګه یې خپله 14مه پرله پسې بریا هم ثبت کړه. د څارونکو په باور د غیږو نیولو او د سیال د کنټرول مهارت د فرید بشارت په بریا کې اساسي رول درلود. خبرونه مل ازادۍ رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي او د تیر سره وسی و باورې چې د بشري حقوقو فعالان انټرنیټ ته د افغانانو د لاسرسي پر اهمیت ټینګار کوي.
انټرنیټ فراهم میکنه امکانات چې ما حساسیت مخصوص انټرنیټ تاسو ته برابروي چې موږ نه یوازې د بشري حقوقو له وضعیت خبر شو بلکې د مخنیوي بندولو لپاره هم کار وکړو.
د اروپا پارلمان په پام کې لري چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو له مصیبت ځپلو سره د مرستو په اړه بحث وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالاتونو پلان ته د حماس د دریس په اړه نړیوالو غبرګونونو ته کتنه وکړو، او په یو بل راپور کې د کرکټ د نړیوالو لوبو افغان لوبڅار احمد شاه پکتین در پیژنو.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شوه نو له هغه وخت نه زه له کرکټ سره وم. لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ لپاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د بشري حقوقو یو شمیر فعالان افغانانو ته د انټرنیټي خدماتو پر اهمیت ټینګار کوي او وایي انټرنیټ د بشري حقوقو د سرغړونو په ثبتولو، د خلکو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو، د عدالت غوښتنې او د جرمونو د تکرار د مخنیوي په بهیر کې مهم رول لوبوي. دوی په دې ورستیو کې په افغانستان کې پر انټرنیټ د بندیز په خبرګون کې خبرداري ورکوي چې آنلاین فضا ته د خلکو پر لاسرسي محدودیت وضع کول د بشري حقوقو سرغړونو ته لار هواروي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزي پر راپور کې واوري.
د میزان په مو په افغانستان کې لا ته څلوېښت ساعتونو زیات د انټرنیټ بندیدو په خبرګون کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمېر مدافعین ټینګار کوي چې انټرنیټ د بشري حقوقو سرغړونو په مستندولو او د وضعیت په اړه خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې مهم رول لوبوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې انټرنیټ ته لاسرسی د عدالت غوښتنې د بهیر لپاره ګټور او کولای سي د بشري حقوقو د جرمونو د بیا تکرار مخه ونیسي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د چارو څیړونکي سحر فطرت وایي چې د انټرنیټ له لاسرسي څخه د خلکو محرومول د پټولو، د بشري حقوقو پراخو سرغړونو او د خلکو د غږونو د لاځپلو لپاره لار هواروي. د شنبې په ورځ د میزان په 12 ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه
جامعه بین‌المللي و نهادهای حقوق بشری میتونن با اعمال فشارهای دیپلماتیک
نړیواله ټولنه د بشري حقوقو بنسټونه کولای شي په دیپلماتیکو فشارونو له خپلواکو رسنیو او بنسټونو په ملاتړ او د نړیوالې حساب ورکونې لپاره د یو چوکاټ پر رامنځته کولو دا ترلاسه کړي چې طالبان بیا په داسې کړنو لاس پورې نه کړي او د بیا تکرار په صورت کې مسؤول کسان حساب ورکوونکي وګرځوي.
د رواداري په نوم د بشري حقوقو سازمان مشره او په دې جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره شهرزاد اکبر وویل چې د انټرنیټ بندول د سرغړونو پر وړاندې د خلکو مدني ټولنې سازمانونو د اصلي وسیلې بندول دي. د عدالت غوښتنې او د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو په بهیر کې د انټرنیټ د اهمیت په اړه زیاته کړه.
انټرنیټ فراهم میکنه امکان زیرا که ما از وضعیت نقص حقوق شدی نه تنها با خبر شیم.
انټرنیټ د سانتیا برابر وین چې موږ نه یوازې د بشري حقوقو له وضعیت خبر شو، بلکې د مخنیوي او بندولو لپاره هم کار وکړو. همدارنګه په قضیو کې چې د مدني ټولنې فعالي ښوونکي او رونانډې د طالبانو لخوا نیول شوي یا ورک شوي دي، د همدې انټرنیټ له لارې مو خبر شو او خپل عدالت غوښتنه مو مخته یوسو.
د طالبانو حکومت د دوشنبې په ماښام د میزان په ومه په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکې پرې کړې وي او د چهار شنبه په مخام د میزان په نهه مایه بیا وصل کړي، خو تر اوسه د خپل دغه اقدام په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د طالبانو دا پریکړه له پراخو کورنیو نړیوالو خبرګونونو سره مخ شوې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د انټرنیټ له بیا وصلولو وروسته وویل چې د خلکو ژوند ګډوډوي او د دوی حقونه نقضوي او معلوماتو ته د دوی لاسرسی بندوي، چې په خبره یې دا ډول اقدامات باید هیڅ کله پلی نه سي. په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د 24 ساعتونو بندیدو پراخې پایلې درلودې. بانکونه او سوداګریزې معاملې ځنډول سوي وې. په بندرونو کې صادرات او واردات ګډوډ شول. د تبادلې دفترونو له فعالیت ولوېدل. ټلیفوني اړیکې پرې شوې او انلاین سوداګري او د خلکو ورځنۍ چارې له جدي ستونزو سره مخ شوې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د مصیبت زپلیو د ملاتړ په اړه بحث کوي. اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د روان کال د اکتوبر میاشتې په اومه به په افغانستان کې د وروستي زلزلې د زیانمنو د ملاتړ او په دې هیواد کې پر ښځو د سختو محدودیتونو په مسله بحثونه وکړي. د افغانستان په ختیځ او په ځانګړي ډول په کونړ ولایت کې د وروستي زلزلې له کبله پراخه ویجاړي رامنځته شوې او سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوي سلګونه کورنۍ لا په بیلابیلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، د اروپا پارلمان ویلي چې د زلزلې ځپلو څخه د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په 3 مې خبره کړې ویلي چې د همدې میاشتې په اومه نیټه به د پارلمان غړي د کمیسیون او شورا په دې اړه بحثونه وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې له زلزلې ځپلو او زیانمنو ښځو څخه ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې د غراز راغلي چې په دې تړاو بد راتلونکو 5 شنبه په ورځ یو پریکړه لیک هم عمومي رایې چونه توړاندې شي. په خبر پاڼه کې د افغانستان په ختیځ کې لور وسې زلزلې ورسته د نړیوالو مرستو لپاره د طالبانو د حکومت بیړنۍ غوښتنې ته په اشاره سره زیاته شوې چې د طالبانو سختو پالیسیو د نړیوالو مرستندویانو په ملاتړ کې د پام وړ کمښت هم راوسته او بشري ننګونې زیاتې کړې چې د هیواد ورسره مخ ده. دا به داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په څنګهړي ډول کونړ کې ورسې زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او لامل یې 2200 ډیر کسان ووژل شول او نږدې 4000 نور ټپيان شول. د رسمي راپورونو لمخې د دغه زلزلې لامل له زور ډیر کورونه هم نړیدلې چې لامل یې سلګونه کورنۍ بي ځای شوی او اوس مهال په خیمو کې ژوند کوي. د زلزلې لامل یو شمېر زیانمن شوی کسان وایي که څه هم په لومړیو کې ورته پام کېده خو د وخت په تیرېدو سره ورته پام کم شوی او په خبره ده چې د ژمي څپې پیل شوی په خیمو کې ژوند سختيږي. دوی له نړیوالو مرستندوی بنسټونو نه د دایمي سرپناو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزلې ځپلې د نوم د نخبرېتو غوښ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تیر زلزلو کې زموږ کور نوران شول او زه اوس په دې وخت خیمه کې ژوند کوم. اوس خیمه کې ژوند سخت کیږي ځکه چې ژمی را روان دی، حتی ژمی شروع هم دی. ماشومان مریضان دي، کلینیک نه لرو، ډاکټران نشته. نو موږ غوښتنه دغه کوو چې باید موږ ته د کورونه جوړ کړلی شي چې موږ بیرته خپل ژوند ښه کړو.
یو شمېر نورو زلزله ځپلو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایتونه وکړل او ویل چې په سیمه کې د روغتونونو او ښوونځیو د نه موجودیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ماشومان او مېرمنو ته یې بیلابیل ناروغۍ هم پیدا شوي. که څومره طالبانو حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د څو بیلابیلو هیوادونو په همکارۍ د کونړ ځانمنو ته دایمي سرپناه جوړوي، خو زلزله ځپلي وایي چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو مرسته رسوونکو ادارو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پراخه بشري ناورین خبر ورکړی او ویلي وو که په ژمي کې دغه خلکو ته مرستې ونه رسیږي نو د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. د اروپا پارلمان په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او قومي او مذهبي لږکیو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او په وړاندې سخت دریځ سیاستونه د دې لامل شوی چې د څباندې سلور کلونو په تیرېدو هم طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د طالبانو سخت دریځ لامل شوی چې په نړیواله کچه په ټوله کې له افغانانو سره د بشري مرستو بهیر زیانمن شي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل
در پای محدودیت های سختگیرانه که رژیم حاکم در افغانستان بر زنان افغان وضع کرده، روند رساندن کمک های بشر دوستانه به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
نوموړی له اروپای پارلمان غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونه راوړي څو د غډله د ښځو حقوقو ورکړې تجمن شي. که څومره طالبانو د حکومت وایي زبیولا مجاهد د اروپا پارلمان د روسي اعلانې پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو لوړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځنګړي ډول د مېرمنو حقوقونه د شریعت لمخه تضمین شي. داسې محل چې په کور دننه لښ پګم ټولګي پورته دنجونو په هر ډول اسري ځکلو بندیز لګولې او خزي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار را ګرځولې. که څومره طالبانو دغه سخت دریض په نړیواله کچه په پراخه توګه اندل شوی، خو طالبان نه یوازې په دې برخه کې خپل دریز کې نرمخ نه دی راوستي بلکې لا خپل محدودیتونه سخت کړي. همدا تیر اونۍ طالبانو لکتر لګه د 2 ورځې لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدماتونه بند کړي او چې لعملي ټول افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د اروپا پارلمان د انټرنیټ دغه لنمحالي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د خلکو په ژوند منفي اغیز پرې خود.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړیوال ورستیو تحولاتو خبر شئ.